ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان ګلیاز نیکی هلې او سلامونه ومني د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری ده د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه روان بحث زموږ د روانې خپرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات هم لرو د پښتنو مېرمنو لپاره د فرخنداسه د ونې د خپرونه تاندې هیلې به هم واورئ خو اول خبرونه د ګلیاز
ستړي مشه لمړی د خبرونو سر ټکی د خیبر جنسي د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي سمله کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړي د پاکستان چارواکو القاعده شبکې او نورو تر هغه ډلو سره د مالی مرستو په تور یو پخوانی پایلټ نیولې دي او د چیلي په ساحلي علاقو کې د زوروري زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده اوس د خبرونو تفصیل پرون د خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قومي سمله کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړي او ویل یې دي چې د سره بعد د قبایلی سیمو ډېر ستونزې حل شي په جمهور پرسلاب کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلی سیمې په خبر پختونخوا صوبه کې ورګډول سره بعد د سیمې خلکو ته د بنیادي انساني حقوق ملاو شي او په صوبایي سمله کې به هم قبایلو ته نمائندگی ترلاسه شي په دې موقعه د قومي وطن پارټي یو ځای مشر اډوکیټ اسد افریدی ویل
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه شو موږ د دې پوره پوره مرسته کوو د شاتو لاړو چې دی دا بل کې یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده دې سره بده و شي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې بوراغون شي کاغه قبایلی پښتونخوا ده کا شمالي پښتونخوا ده
دغه خبرې غونډې ته د پیپلز ګوند عوامي نېشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو هم وینا وکړه د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې په قومي سمله کې د فاټا غړو یو بل جمع کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت کې بدلون راولي د خبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده ځکه سرمایهکاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي دا خبره د پختونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وړل شوو او ژوبل شوو پولیس والاو ته د درناوي یو پروګرام کې وکړه د چمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې د دې پروګرام په اړه ویل
نو زمون دا یو پیغام چې دنیا لا مونږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی پل پولیس شاته ولاړ دي پل فوج شاته ولاړ دي چې کوم دیو اپریشن ضرب عزب شروع کړل دي او پولیس هم لګیا دي دهشتګردۍ نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي
دوی ویل چې په صوبه کې د کاروباریانو د تختولو پیښو کې ډیر کمی راغلی دي پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي د ترهګر ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی د احمد په اړه ویل کېږي سوداګر دی په کراچۍ او ایران کې د کیمیکل دوه کمپنیانې دي او ورپکو ډلو سره یې په پراخه کچه مالی مرستې کولې نوید خواجه ویل چې دغه مشکوک تنگ د القاعده شبکې د جنوبي ایشیا څانګې سره د مالی مرستو نه وړاندې افغان طالبانو ته پیسې هم ورکولې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر پرون ویلي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته سفر کولو د بندیز له فهرسته د 5000 کسانو نمونه لری کړی دي چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي تر لاندې به د یو تن نوم د دریو کالو مودې نه زیات په فیرس کې نه ساتل کیږي د ویل چې د چا نوم په دې فیرس کې اچول کیږي هغه تبا د دې خلاف د اپیل کولو حق هم ورکول کیږي ټاکل شوی چې له کابل یو جګپوړې پلاوی نورستان ته لاړ شي د دې پلاوی د تک ژمنه تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له یو شمیر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه
زبر یو یا ټوک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غوړي چې ګډونی اصلاحاتي ان شاء الله تعالی به تر سره شي
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي او محمد اشرف غنی ویل چې د چکابل ته د دولتي وفد تر راتګ وروسته به پر هغه لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې کړي تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ د چلی په ساحلي علاقو کې د زورور زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. په ریکټر کچه د زلزلې شدت 8.3 و. د زلزلې وروسته د پیرو او چلی ساحلي علاقو او د دې ترڅنګ په هوایی کالیفورنیا او نیوزیلند کې هم د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. د امریکا جیولوجیکل سروي ویلي چې د زلزلې شدت 8.3 و چې د زلزلې وروسته سخت ټکانونه هم محسوس کړل شوې دي. د چلی چارواکو ویلي چې په زلزله کې 15 کسان وژل شوي او 100,000 خلک محفوظ ځایونو ته رسول شوي دي. په مرکزی بغداد کې په دوه ځانمرګ بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. عراقي چارواکو ویلي چې نن په پلازمینه بغداد کې کاروباري ځایونو کې د پولیسو چک پوسټونه په نښه کړل شوي دي. یو ځانمرګ بریدګر د بغداد په باب الشارجي کې خپل ځان والوزولو چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 8 کسان وژل شوي. په دې چاودنه کې 20 کسان زخمیان شوي هم دي. دویم ځانمرګ برید وهابه سلور لارې کې شوي چې پکې دوه پولیسوالو په شمول 15 کسان وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. د دغه بریدونو ذمہواري کومې ډلې پر غاړه نه اخستې. وروستۍ خبر د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله د پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بان کی مون دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې 13 ورځ هغه پناه غوښتونکي چې د هنګری ته له ننوتو څخه منی کړل شو پر پولیسو د کاڼو او خوختو ګزارونه وکړل. د هنګری پولیسو په جواب کې د مرچو سپرې اوبه او اوښکې بهونکي ګیس پر هغوی استعمال کړ. د هنګری پولیسو دغه قهرجن ډله وسلهوال پناه غوښتونکي بللی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې پر پوله د تشدد پیښو په اړه ډېر زیات اندېښمن دي چې په نتیجه کې یو شمېر پناه غوښتونکي زخمیان شوي او ماشومان له خپلو کورونو څخه جلا شوي دي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.58 روپۍ پیسې او په 1.50 روپۍ نوی پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ پیسې او په 1.45 روپۍ نوی پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 40 پیسې او 25 روپۍ 45 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 30 پیسې او په 20 روپۍ 45 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 3 شپېته پیسې او په 1 روپۍ 50 شپېته پیسې. او 2.85 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.83 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 25 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. خبرونه درته زموږ همکار ګلیاس او د موسم حال او د کرنسو بای درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د قبایلی سیمو سیاسي مشران د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه څه نظر لري؟
چې فاټا د فیډرلی ایډمنسټریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل ایډمنسټریټر ایریا دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې راغونډ شي.
آیا د افغان طالبانو نوی مشر به د سولې خبرو ته کښېني؟ کارپو شمیم شاهد دا نظر لري.
زما دا خیال دی څه وخت خو ملا اختر منصور په حالاتو باندې کابو ومومي نو دی به زه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
د دیر شو کالو بې کورای آیا د افغان کډوالو په دود دستور څه اغېز کړی؟
جامې لباس ناسته پاسته واده خادي مړې ژوندې دا زمونږ او د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي، دومره فرق نه کوي، ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او موږ هم پښتانه یو.
د پښتنو مېرمنو لپاره اونۍ د خپرونه تاندې هیلې به هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که غواړئ د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، مونږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګری شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. په خیبر قبایلی سیمه کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو پرون په خیبر قبایلی سیمه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې که قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي نو دغو سیمو ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په ترڅ کې به یې د دوی په خبره قبایل بنیادي بشري حقونو ته لاسرسی ولري. خو په قبایلي سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا بیا فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکولو غوښتنې هم مخته راغلي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دا تفصیل راکوي.
د دغې خبرې غونډې په مهال د قومي وطن پارټۍ یو مشر ایډوکیټ اسد پردي د دغې بل په حق له مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې پوره پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپله ډېر لوی تبدیلي ده چې فاټا د فیډرلي ایډمنسټریټر ایریا په ځای چې دي پروینشل ایډمنسټریټر ایریا دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې بورا غونډ شي. نو دا د پښتنو د یونیټي طرف ته یو ډېر اهم پیشرفت دی چې دوی سپریم کورټ او د های کورټ عمل دخل چې دی دا به په اول ځل دې علاقو ته وغځول شي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر حضرت ولی پردي وویل چې مونږ قبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شو.
مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د خیبر پختونخوا د صوبې ایسه شو. د فاټا پارلمنټریان چې کوم بل پېش کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغې لپاره هغوی د مونږ سیاسي اتحاد سره د فورم سره د سټوډنټس بینک سره ژوند هر مکتبه فکر سره یو له عمل جوړ کړلو او هغه باندې ټول سره متفق شو. مونږ د هغه بھرپور حمایت کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټۍ یو مشر سید کبیر پردي په خپل وینا کې وویل
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. ان شاء الله امید لرو چې څومره پارلماني جمعتونه اټول ان شاء الله د بیل حمایت کوي. ډېر زرو چې کم دی دا په سیمله کې پېښ کیږي او متفقات ورو د بیل پاس کیږي ان شاء الله.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
صوبے خلک عموم د یو پښتنو یو قوم یو اس بلتون په مونږ کې نشته دی. کار دی که هسپتال دی که یونیورسټی دی که هر څه دی مونږ تړل شوي یو. بلکې که مونږ سوچو کو څومره درې چې دی د هغې خولې هم دغې صوبې ته دی نو مونږ بېلولی نه شي. وخت راغلی دی چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوویشتمه صدۍ کې تېروي دغې نه راوچت کو. دا دی مونږ وایي تاسو ټولو فرض جوړېږي.
یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د فاټا پارلیمنټریان په متفقه توګه د قبایلي سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه په قومي اسمبلی کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلي سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلي وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځینې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا له دې د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا د آزاد کونسل ورکړل شي. او ځینې قبایلي مشران هم بیا د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د بدلون په حق کې نه دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د عوامي نېشنل ګوند ولی خان ډلې مشره بیګم نسیم ولی خان د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو او یا هم ورته د یوې بلې صوبې حیثیت ورکولو په حق لوای چې ګوند ته به یې هغه یوه خبره د منلو وړ وي چې اکثریت قبایل یې ملاتړ وکړي. له نوموړي سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې او راځي چې دا وره.
انفرادی فیصلینی اجتماعی زخپلا زما چې کوم پړه کې ده هغه دا ده چې دا د قبایلو نه ده تپوس خبره ده چې آیا قبایل مونږ سره شاملېدل غواړي. نو مونږ سره دې شامل شي که قبایل وایي چې مونږ ځان له بېله صوبه غواړو بېله صوبه دې ولا ورکي. که هغې غواړي چې مونږ چا سره بل چا سره تلل غواړو دا هغوی هغه خبره دی ومنل شي ځکه چې کوم ځای کې خلکي اوم د هغه ځای د خلکو په رضا او په مرضی چې لکه کشمیر کې دوی نښتي دي او هغې کې فیصله نه کیږي چې په کومه طریقه الیکشن وشي.
بیبي دغه فیصله بیا د قبایلي سیمونه چې د قومي اسمبلی ممبران دي یا سینیټران دي هغوی دغه بل وړي په لومبي ځل داسې یو هڅه کیږي یو داسې قدم را کیږي دا ډېره لویه تبدیلي نه ده.
الله ز دې جواب در کول شم چې کله دا خبر تو قبایل یا صوبې شي یا زمونږ شي او وی خپل ممبران جوړی نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اوی له دې وکی ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې تط سوچو کې نه چوبې د ما خیال چې سلویخ ممبرانو کړه دین کوم کزیات او څو د نیم خبر ځین د اسمبلی ممبران څونه دي پروینس
دا د پښتنو په ګټه نه چې لکه قبایلو ته ځان لایا یا صوبه ورکړل شي یا د صوبې یو څه جوړ شي په پاکستان کې د پښتنو لوی صوبه راشي
او بچې دا د قبایلو تر دې من نه پته لګ موجوده وخت کې چې د قبایلو کوم تر دې عمل دی دا ری پر راګي بو دومغو او چې کله راشي دا به هغه راغی
هغه کو په خپل دې عمل لا کړی چې ځنې خلک وایي چې مونږ خپل قبایلی حیثیت نه غواړو چې ختم شي خو بیا د دې نمائندگان چې په کمی سم لیکي دی هغه دغه قرارداد وروړي
بچي د وخت نه مخکې د هیڅ شي فیصله نه اول به قرارداد راځي بیا به غوښتنه کیږي بیا په کې ممبران جوړيږي بیا به سیمه کې ممبران دی اتيږي دا غي نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمام شو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د عوامي نېشنل ګوند ولی خان ډلې د مشر بیگم نسیم ولی خان خبرې مو اورېدې چې زمونږ همکار خالد خان سره یې کړې وې تاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس د صوبې د امنیتي وضعیت له امله ډاډ ښایي او وایي چې هغه کاروباریان او پانګوال چې خپل کاروبارونه او سرمایه له صوبې بهر ته وړلې وي بیرته یې هغلته مخه کړې ده شبیر جان اورو
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د صوبې کاروباریانو کارخانه دارو او دکاندارانو له اړخه د هوا پولیس اهلکارانو کم چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې وژل شوي او ژوبل شوي دي ته د عقیدت پرځونې وړاندې کولو په لړ کې یو درنه دستورو شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د صوبې کاروباریانو د وژل شوي پولیس اهلکارانو خپل خپلوانو او ژوبل شوي پولیس اهلکارانو په خپل ګډون وکړلو د پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساخت دغه پروګرام په لړ کې مشال لیډو ته ویل
دا خصوصا د خیبر پختونخوا د تاجر برادری د دکاندارانو د کارخانه دارانو دا ریکګنیشن دی چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم لازوال قربانیان دي 2000 نه زیات شهادتونه ورکړی شوې دي او زموږ چې غازیان دي هغه ډېر دلیری سره د دهشتګردو مقابله کړې ده نو زموږ دا یو پیغام او چې دنیا له مونږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی پول پولیس شاته ولاړ دي پول فوج شاته ولاړ دي چې کوم دیو اپریشن ضرب عزب شروع کړل دي او پولیس هم لګیا دي دهشتګردي نه د صوبه صفا کوي د خار صفا کوي
دا چیمبر خوانی مشر زاهد الله شینواری مشال لیډو ته ویل چې خیبر پښتونخوا کې وړاندې کم کاروباریان چې د دې صوبې نه نور ملکونو ته یا هم د دې ملک نور خارونو ته د ترهګرۍ اوا بره تاوان بتخوره او د هدفي وجنو لویری په تیخته مجبور شو هغه اوس د حالاتو خکېدو له وجې واپس را روان دي
غوښی نډیر زیاتو یو پکې دا اوا بره تاوان یو پکې دا بتخوري و د دې دواړو ټارګټ څه دی کنه دا کاروباری خلکو په دې وجه دا خلک مونږ نه بیا شپ شو ځنې خلک دوبۍ ته لاړ سملیشیا ته روانو سلاهور ته لاړ اسلام آباد ته لاړ نو خدای فضل دی چې اوس د حالات کې مو بهتري راغلی ده پکې د ضرب عزب په وجه یا د پولیس د صحیح کاروایی په وجه اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي او چې کوم دکانونه کارخانه هغې بندې کړې وې هغه خدای فضل سره دوباره سټارټ کوي لګیا دي د خلکو مورال های شوی دی
د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیډنټ اقبال خان اپریدی وینا ده چې تیر دوه کالو کې خوشا 55% پورې په بتخوره او اغوا برای تاوان کیسونو کې کمی راغلی دی او تمه څرګنده کړه چې د پولیس ته صحیح کارکردګۍ له وجه وړاندې پدې کې نور هم کمی راشي
جی پی سی هم دا وایي چې پدې کې تقریبا 55% کمی راغلی دی خو موږ دا توکول ورو چې په کمی مانداري دی لګیا دی او کار کوي نو کې دې چې دا 10-15% راشي خو موږ به دې خوشاله
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی پدې مقبندې د صوبې کاروباریانو سرمایه‌کارو او عام ولستا باور ورکړو چې ډېر ژر به د دې په هلو ځلو خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه پیښور یو وار بیا د پخوا پشان د دې سیمې یو مهم او غټ کاروباری مرکز جوړ کړی د پامول چې په دستور کې برخه اخیستونکو پولیس اهلکارانو او کاروباریانو په قبایلي سیمو کې د پوج د خو ضرب عزب اپریشن هم ډیر وستایو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې ورستو کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید ورستو د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه په سر د اختلافاتو راپورونه خپاره شول خو افغان طالبانو سوایي چې هغه اختلافات یې له منځه وړلې دي د پیښور په زموږ همکار ربی شفق دا راپور را لېږلی
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي، د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نېټه د پاکستان په مري ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شوه چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغېز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي، نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي د دغې مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، بلکه همده په مشوره باندې یا ده په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي،
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه د خبرو اترو په حق کې دی، د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول له ګرانې او د ملا اختر منصور دپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څه وخت خو ملا اختر منصور په حالاتو باندې کابو ومومي نو دې به زه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه و، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړي، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بلل. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نېټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د دغه خبرو د دویم پړاو نه یوازې 2 ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاندې هیلې خپرونه به د دې خپرونې په وروستۍ نیمایي کې اورئ. د خیبر پختونخوا په سوات کې یو شمیر کسانو ته د ډینګي ناروغي لګېدو تصدیق شوی دی چې ورڅخه 3 دا مهال د سیدو شریف په سرکاري روغتون کې بستر دي. په تیرو وختونو کې هم په سوات کې یاده ناروغي ګډه شوې وه چې زرګونه کسان ترې اغېزمن شوي وو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا تفصیل راکوي.
په سوات کې د صحت محکمې معلوماتو تر مخه ډینګي ماشینه متاثره کسانو شمیره 100 ته رسیدلې ده. ولې د سوات د صحت محکمې مشر ډاکټر سیداری خان وایي چې سخت کال دوی په سوات کې ډینګې ماشې قابو کړی دی. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
ټوټل 10 کیسونه دي. د 10 کیسونه د سوات نه دي، په دې کې 3 کیسونه د ډیسټریکټ کوهستان دي. څنګه سیدو هسپتال ته راغلي نو رجسټرډ شوي، دلته دي زمونږ په لاین لیست باندې دي. په دې کې یو کیس چې کوم دی نه هغه کراچۍ کې ورته فیور شوی دی، بیا دلته راغلي دي. زمونږ د سوات خپل ټوټل کیسونه شپږ دي.
ډاکټر سید علی خان وایي چې تیر وختونو کې په سوات کې لکه کال 2014 او 2014 کې یو شمیر خلق متاثره شوي ول چې پکې په کال 2014 کې د 500 نه زیات تنه مړه ول. ولې سخت کال حالات ډېر ښه دي؟
الحمدلله سکه کې حالات ډېر زیات کنټرول دي. په 2013 کې د 9-10,000 نه زیات کیسونه راغلي وو. په 2014 کې زموږ ټوټل کیسونه د 310 برابر وو. الحمدلله کنډیشن هم ټیک دی او داسې څه اموات پکې هم نه دي شوي.
ډینګي څه شی دی او دینه مریض ته څه قسمه تکلیف وي؟ په دا اړه ډاکټر صاحب زیاتوي،
ډینګي یو داسې بیماری ده چې هغه د یو وایرس په وجه باندې لګي او دغه وایرس چې دی دا د یو ماشي په وجه باندې د یو نه بل ته ترانسمیټ کیږي. کم کسان چې وچیچی او هغې ته فیور شروع شي ډېر انتہائی دردونه په دې کې داسې جاړو کې ماتیږي او قسم دونه مځکه ورته بون بریکنګ فیور وایي.
د ډینګې نه بچ کېدو او کچرې دغه ماشه څوک وچیچی نو متاثره تن ته څه پکار دی؟ په دا اړه ډاکټر سید علی خان وایي
په خپل کور کې او په خپل چاپیرچل کې داسې اوبه پرېښودل نه دي په کار چې کم ولاړي، چونکه دا ماشه په سحر نور ختو کې او ماخام د نور په پرېوتو کې دی چې چل کوي، نو په دغه ټایم کې داسې کپړې ماشومان ته اچول پکار دی، په خپل اچول پکار دی چې هغه فل سلیوز والی جورابې مورابې اچول غواړي او هغه ماسکیټو ریپلنټ چې کم دی نو په لاسونو په مخ خو باندې لګول پکار دی. کم کسان چې وچیچی او هغې ته فیور شروع شي ډاکټر ته تلل غواړي، دې خپل داسې مخصوص علاج نشته دی. زمونږ ډاکټران صاحبان د هغې په تشخیص کې او د هغې په علاج کې هر یو کس ماهر دی او کولی شي.
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان زیاتوي چې ډینګي ماشه په ډېره ګرمۍ او یا په ډېره یخنۍ کې نه پایي. سوات کې ډینګي ماشه د اګست میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې وي، نو دې نیټه کې د عام ولس د ډینګي نه بچ کېدو حفاظتي ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردی مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لیکوال ایڈورډ کارکران په هافینګټن پوسټ وپاڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکي چې ورکې نوموړی وایي په افغانستان کې امریکا څورلس کاله تیر کړل، خو دا چې د بیا رغونې او په اقتصادي توګه د دغه هیواد د ودرولو پر ځای یې ټوله توجه جګړې ته وه، نو ځکه خلک لا هم مرستو ته محتاج دي. د دې مقالې نورې برخې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
هافینګټن پوسټ وبپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له پیښو وروسته چې امریکا افغانستان ته راغله، نو اټکل کېده چې د افغانانو د غوښتنو او هیلو سره سم به په بیا رغونه کې ونډه واخلي، خو پر ځای د دې چې د بیا رغونې لپاره هلې ځلې وشي ټوله پاملرنه پوځي تمرینونو ته واړول شوه. د دغې لنډ نظرۍ له وجې طالبانو ته د بیا راپورته کېدو یوه موقعه په لاس ورغله چې دې کار پر حکومت ډېر خراب اثر پرې باسلو. په حکومت کې دننه اداري فساد ښه پریمانه زیات شو، د خلکو د مړولو غم ونه شو. د دې باوجود چې امریکا څوارلس کاله د افغانستان ملاتړ وکړ، خو بیا هم یو په درې وګړي لا هم له خوراکي پلوه خوندي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت افغانستان په سیمه کې د ډوډۍ د شکور په نوم شهرت لرلو. د ویبپاڼې په باور په افغانستان کې چې په پوځي څانګه کې څومره پیسې ولګول شوې، که په لسمه برخه یې په ترقیاتي کارونو لګول شوی وای، افغانستان به یو وار بیا د ډوډۍ شکور ګرځېدلو. اوس حال دا دی چې افغانستان حکومت کمزوری او غیر موثره دی. افغانان له وینې تویدنې، کورنۍ جګړې او په اقتصادي توګه د دیوالیه کېدو ویره لري، او امریکا لا هم دا پوښتنه نشي ځوابولی چې له دې ایسته به څه کوي. دا صورتحال د افغانستان سره سره د امریکا لپاره هم خانه دی، ځکه چې که د افغانستان حکومت د ناکامه حکومت بڼه غوره کوي، نو له دې سره د امریکا حیثیت ته هم تاوان رسیږي، او همدارنګه له افغانستانه به د کډوالو لوی بهیر نورو هیوادونو ته روان شي، او وار له مخې اروپایي هیوادونو ته د نړۍ د نورو سیمو د کډوالو ترڅنګ افغانان هم روان دي. هافینګټن پوسټ وبپاڼه لیکي د افغانستان د خلکو د ملک ته ښه کولو لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپلو پښو درول شي.
څوک شته که نه شته چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول، ما دا ماشومه بچه خو بچه په ډېره شو، لور مې د غېږ نه لاړه، بورخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې،
خلی موږ ته کارتون راکړو، اوس یې موږ او پولیس لاس پورېوان پولیس ته سپارت کاره کې اول دا ترتیا دا چې درس بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
ازو مشال ریڈیو تا وگ جی درنگ سات کے پیخور کے یونیما او کابل کے یوا بجا کی دن کے دا گلیاز نا دا خبرونو لنڈی زورو
پرون د خیبر ایجنسی د سیاسی او مذهبی گوندونو ځای مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی او ویلې دي چې د سره بعد د قبایلي سیمو ډېر ستونزې حل شي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده، ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بېرته واپس را روان دي. دا خبره د پښتونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنګ کې د وژل شوو او ژوبل شوو پولیسو والاو ته د درناوي یو پروګرام کې وکړه. پاکستاني چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوې د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالي مرستو په تور نیولی دی. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر پرون ویلي دي چې حکومت د ایگزټ کنټرول لیست یا بهر ته سفر کولو د بندیز له فهرسته د 5000 کسانو نمونه لری کړي دي. چودري سره علي خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. ټاکل شوی چې له کابل یو جوګپوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تیره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له قومي مشرانو سره په د غونډې پر مهال وکړه. د چیلی په ساحلي علاقو کې د زورور زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. په ریکټر کچا د زلزلې شدت 8.3 و. په مرکزی بغداد کې په 2000 مرګ بریدونو کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوی دي. دغه بریدونو ځموارۍ کومېډې پر غاړه نه اخستي او ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل. د حیران شو بان کی مون ویل چې د چاشمبې په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلن په اړه خبرې وکړې.
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د ګل ایاز ناوریدو او د پاکستان خبرې شو د زینو ورسپانو ادارې درته احمد الله وړاندې کړي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتره جوړ کړی شوی برخې پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیرو وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو زلو ګټې اولس ته نه دي رسیدلې او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلې دي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد اولس د بدعنوانۍ لعنت سره مخ دي. که هر څو نیب هیواد کې د بدعنوانۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورسپانې لیکي چې د هیواد ترقۍ، پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدعنواني تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت له منځه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت، دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی، دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملي ګامونه نوته اړتیا ده، د کم لپاره چې بعد د حکومت ترڅنګ عام اولس ته هم خپل کردار ادا کول وی. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړکې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپانه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورسپانه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرو دریو کلو راهیسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت هم دا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړکې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
دسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز په پاکستان کې خبریالانو ته د کار او هغوی ته د ورپېښو امنیتي خطرونو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا هم له امریکا خبرېدونکي یوې بلې ورسپانې وال سټریټ جرنل بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څېړونکو د تګ موضوع راغستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
نیویارک ٹائمز رسپان علی کی پدوزر آتم کال کے پا پاکستان کے د جمہوریت پر ضائع کے دو روستو دا ہواد میڈیا د درغلیو د پوز د کامی امنیتی اداروں لخوا د بشری حقوں د سرغڑونو پڑا رپورٹنو ورکولو کی نور ہم زڑاورا شوا چی پا بدل کے د میڈیا کارکون کی ل مشکلات سرا مخشوی دی د پیمرا اداری لخوا میڈیا تا نوے قوانین ورکرل شوی چی تر مخای د یرغمال کولو د وسلوالو د بریدونو پڑا پا رپورٹنو حدونا عملی کی گی او د دی نوے قانون تر لاندی دا ہسا ہم شوی دا چی پا ٹیلی ویژن د خبرونو پر محال پر وینا سنگ کابو واچول شی د پیمرا د دی نوے قوانینو مخی تا د راتلل رستو تیرونے پا پاکستان کی پا خبریالانو بریدونو وشول وزیر اعظم نواز شریف د دی بریدونو تور پا وسلوالو پوری کوی نوموړی ژمنه کړی ده چې د کراچۍ نه د جرایم پیشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي او په راتلونکو دوو کالونو کې به دغه ښار د جرایم پیشه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو او د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نشي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خپرونو قربانو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي او یادې خبریالان پخپلا د دې قانون یو نوې مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هیوادونو چارواکي وایي چې ایران د ایټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د ایټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شویو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د ایټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط و چې د ایټمي تړون په برخه کې د دې هیواد لپاره یوه مهمه ګټه هم وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه د جولای په 14 نیټه یو ایټمي تړون ته ورسېدو چې تر مخه به ایران خپل ایټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي نو د دې هیواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړۍ ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټنو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي او زیاتوي داسې به هېڅ ازاده لاره نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د ایټمي انرژي نړیوال ادارې پوښتنو ته په سنجیده توګه ځواب ووایي او که نه. څېړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې ایټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې روس په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملن ته خبرداری ورکړی چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روس بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له هارون باچا اورو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکولی شي د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې د شام 4 کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ټینګار وکړل چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکولی شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوټین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړه شي. روسي مطبوعاتو د بشار الاسد یوه مرکه هم خپره کړه چې پکې نوموړي د یادې ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشار الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشار الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هېواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هواره کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي، خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسالې یوه برخه ده. غربی هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یا غي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبره یې وکړه او له روسیې یې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپله تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اورېدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې لا هم لکونه افغان کډوال د خپلو کورنو سره ژوند کوي. دغه افغانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله تر اوسه هیواد ته ستانه شوي نه دي. د دوی په منځ کې ځینې لسګونه کلونه کېږي چې د مهاجرت ژوند تیروي او د دوی پوره یو نسل په کډوالۍ کې لوی شوی. آیا دومره اوږدې کډوالۍ د افغانانو په کلتوري هلو ځلو سره اغېز کړی او کنه؟ نجیب عامر د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره د افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا راپور واورو.
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه یې په پېښور کې تیر کړی دی. دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي. د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه بریده اغېزمن شوي دي.
طبعا چې یو ځکه سړی دېرش کاله پنځه دېرش کاله اوسېږي کلتور په اغېز کوي. خو خوشبختانه چې زمونږ کلتور او په دغه سیمه کې چې مونږ یو د دې سیمې کلتور دومره فرق سره نه کوي، کنه ژبه مو سنه سره لږه ګرځېدلې وي، خو نور کلتور چې دی انانات مو چې دی جامې لباس ناسته پاسته واده خادي مړې ژوندې دا زمونږ او د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي، ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او مونږ هم پښتانه یو.
خو پېښور کې میشته افغانه لیکوال او شاعره هما ظفر احمدزی وایي افغانانو د ودونو خادیو ملي ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندي ساتل دي.
موږ دغه کوم فامیلونو یا ودونو دی مثال کې کوم رسم او رواج دغه خو ودونه چلو تکیږي په هغه طریقه باندې څنګه چې افغانستان کې کیږي. بعضې نور مسایل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره رسم افغان محصلین دي کوشش کوي، هڅه کوي چې هغه په هغه خپل کوم وختونه چې کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې لمانځل کیږي نو دوی د لمانځلو کوشش کوي، هڅه کوي نوروز
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د ځینو ستونزو له کبله د میرمن ادبي بهیر غونډې چې پخوا به په پېښور قونسلګرۍ کې جوړېدې بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
افغانان ورسپانې لري، پښتو ورسپانې، دری ورسپانې او د افغانستان روان سیاسي حالات څاري. همداسې په بېلابېلو ملي ورځو باندې غونډې کوي، مشاعرې کوي. همداسې هغه افغان محصلین چې دلته اوسېږي د افغانانو په سیټ راغلي، هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي. ځینې په سکولونو کې هم دا ورته کېږي او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري.
انډیوال وایي هغه ماشومان چې په پاکستاني ښوونځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي. همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وایي
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو، خصوصا په دې پېښور سیمه کې یا د کوهاټ سیمه کې، دلته ورو ورو د وخت په تېرېدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 50% افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی. څنګه چې د پېښور خلک په خپله ژبه کې تقریبا 80% انګریزي او اردو مسلطه ده، دغسې د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغسې د ژبه مسلطه شوه او هم یې په کلتور باندې اثر وکړ.
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونې له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري هلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي. دوی راته وویل
مونږ وخت نا وخت هغه فرنګي یا زبون کلتوري کوم ورځې سری دا مونږ په روټینه توګه لمانځو. د بیلګې په توګه مونږ سږ کال د پاکستان له لوکوارسا سره په ګډه ډېر په پراخه توګه په اسلام آباد کې ولمانځو. لومړی ځل د پاکستان اطلاعات او فرهنګ وزارت را سره ومنله چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز لمانځو. تیره میاشت کې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځه. اوس په دې کار کوو، له خیره چې د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته راوبلو او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو.
حبیب زوی وایي د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان، لوبغاړي، قالین جوړونکي، مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی د دغو افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې تاندی هیلی. د نن په خپرونه کې به واورئ په پاکستان کې یوې افغانې استادې عقیلا آصفی ته د UNHCR لخوا نینسن ریفیوجی جایزې ورکولو اعلان کړی دی. هغې ته دغه جایزه د کډوالو ماشومانو نجونو لپاره په تعلیمي هڅو ورکړل کیږي. عقیلا وایي غواړي هره افغان ماشومه که هلک وي او که جینۍ سکول ته ولاړ شي. د دې خپرونې جوړونکي فرخنده اسد ده. نو راځئ چې واورو تاندی هیلی.
په تاندی هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ په پاکستان کې یوې افغان استادې عقیلا آصفی ته د UNHCR لخوا نینسن ریفیوجی جایزې ورکولو اعلان شوی.
او ما هغوی ته د سکول شکل نه، بلکې د یو کورس سواد او موسیقي په شکل هغوی ته می درس شروع وکړه. ډیر ژر په ډیر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د ستمبر په 15 نیټه په پاکستان کې ژوند کوونکي یوې افغان استادې عقیلا آصفی ته نینسن ریفیوجی ایوارډ ورکولو اعلان کړی. 79 کلنې عقیلا ته دا ایوارډ د هغې د افغان ماشومانو جنکو لپاره په تعلیمي هلو ځلو ورکړل شو. عقیلا د پنجاب صوبې په میاوالی کې د افغان کډوالو په چندانه کیمپ کې ماشومانو جنکو ته تعلیم ورکوي. هغه یو استاد ده او وایي له خپلې پیشې سره مینه لري. د خپل کار په اړه دا وایي:
دا سیده چې مخکې له دې چې زه دلته راشم په افغانستان کې معلم وم، او د معلمۍ پر سربېره ما په افغانستان کې هم د ځوانو انجونو د پاره سوادآموزي کورسونو ته درس ورکول. نو ما د ځان سره ډېره تجربه درلوده هغه کورسونو نه. کله چې زه دلته راغلم او دوی ته مې درس شروع کړه، هغه پروګرامونه چې زما خپل سره وو، ما خپله دوی ته درسي پروګرام شروع کړی وو. زما ما ته د هیڅ طرف نه کوم درسي پروګرام راکول کېدل، او نه هم زه د چا نه دا درسي پروګرام اخیستل. صرف ما خپله دا ټول کارونه خپله کول زما خپل تر ادارې لاندې وو. د هیڅ چا سره مې په دې کار کې، په دې تدریس کې د هیڅ چا څخه مې مدد نه غوښتل، او نه هم بل څوک په دې کې لاس درلود. صرف کار زما خپل وو. نو ځکه دا کار پر ما باندې د خلکو اعتماد ډېر زیاته شو، او هغوی کوشش وکړه چې خپل اولادونه دغه کورس ته واستوي. چې دا کار درې کاله دوام وکړه، او په دغه درې کاله کې د دې کورس د نجونو تعداد 70 نفرو ته ورسېدل. د درې کال نه بعد دا کورس د انیسیار د دفتر دخوا دا په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ.
عقیلا آصفی وایي په 1992 کال کې دا د افغانستان نه پاکستان ته سره د خپلې کورنۍ پکړه شوه، او له دغې درې کاله وروسته په 1996 کال کې په کوټ چندانا کیمپ کې په یوه خیمه کې اسکول جوړ کړ. په هغه وخت له دې سره سناسه یو او یا ماشومان وي. دی غوښتل نورې ماشومان هم راشي او دغلته تعلیم حاصل کړي.
کله چې ما پس له درې کال نه، یعنی په 1996 کال کې زما سره اویا انجونی وو، د هغې نه بعد کله چې دغه کورس په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ، د هغې سره سره په ټول کیمپ کې 15 بلډنګونه چې خالي وو، او هلته افغان مهاجرین د درس تعلیم دپاره خپل نجونې نه استول. د دغه اسکول د شروع سره دغه 15 اسکولونه هم خلک خواهش وکړ چې زموږ اولادونه هم لاړه شي، او دا 15 اسکولونه هم شروع شو. چې اوس د ټول پین په پاساته باندې پنځه د نجونې اسکولونه دي او زما تر ادارې لاندې چې کوم اسکول دي په دې کې یو زرو پنځه پنځوس نجونې داخل شوي دي چې یو تعداد پاکستانی نجونې هم چې زموږ سره ډېره نږدې کورونه دي هغوی هم ډېر کم تعداد په دې اسکول کې یعنی په دې تعداد کې شامل دي چې خوشبختانه د دغه مکتب د ادارې څخه یو سل پنځه ویشت نجونې اتم کلاس پاس کړي دي چې د اتم کلاس نه هغوی فارغ شوي دي او اوس عملا په شهرونو کې یا په افغانستان کې او په پاکستان کې هغوی خپل خلکو ته خدمت کوي
نینسن ریفیوجی ایوارڈ هر کال هغه کس ته ورکړل کیږي چې په نړۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي او د خپلې ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې په کارونو کې برخه اخلي. اکیلا آصفی لومړنۍ افغان میرمن ده چې دغه جایزه ګټي. هغې ته به دغه جایزه د اکتوبر په پنځمه نیټه په جنیوا کې ورکړل کیږي. هغه وایي ډېره خوشحاله ده چې دغه جایزه ګټي.
زخه ډیره خوشاله یم او ډیره افتخار کوم زکه چې زه د یو مسلمان په صفت د یو افغان په صفت او د یو ښځې په صفت او د یو معلم په صفت دا ایوارد ما ته حاصلېږي نو ځکه ما ته ډیر د افتخار ځای دی چې ما وکولی شي چې نجونو د تعلیم دپاره چې هغه خدمت ما کړی و او د هغې په وجه دا ایوارد ما ته راکول کیږي زه ډېره خوشحاله یم او ډېر خپل ځان ډېر کامیاب او خوشحال احساسوم.
اکیلا آصفی وایي دی په کابل او کندهار کې هم د معلمې په توګه کار کړی. هغه وایي کله چې دا په 1992 کال کې پاکستان ته راغله په هغه وخت کې په افغانستان کې حالات ډېر خراب وو. بیا په پاکستان کې هم افغان کډوالو ډېر مشکلات لرل خو دې غوښتل باید ماشومان جنکی سکولونو ته لاړ شي او له دغې لپاره یې په ټولنه کې د مشرانو سره خبرې پیل کړې.
زه چې یم په افغانستان کې د قندهار ولایت او د کابل په شهر کې زه هلته معلمي رسمي دنده مې درلود. کله چې په 1992 کال کې کورنۍ جګړې شروع شو د کورنۍ جګړې په وجه زه مجبوره شوم چې مهاجره شوم او خپل هغه رسمي معلمي دنده مې پرې شوه. زه مهاجره شوم او پاکستان ته راغلم چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب یعنی زل میانوالی کور چندنه یو افغان مهاجرین کمپ و په هغه کمپ کې د هغه افغان مهاجرین سره یو ځای شوم. کله چې زه دا کمپ ته داخل شوم ما ولیدل چې دلته دا ډول یو ټولنه ده، دا ډول یو خلک ژوند کوي چې هغوی د نجونو دپاره تعلیم او د نجونو دپاره د علم زده کول حتی خپل په ژبه باندې هم نراولي، بلکه که څوک د نجونو دپاره د تعلیم نوم هغه خلکو ته اخیستل هغوی یو شرم احساسول او هېڅکله په دې خبرو باندې هغوی نه راضي کېدل چې خپل نجونو د تعلیم دپاره کوم مکتب ته واستوي. نو زه کله چې دلته راغلم او د دې خلکو سره مې ولیدل ما ډېر ژر احساس وکړه چې دا خلک ډېر دغسې روایت پسند خلک دي، د دوی رسم رواجونه ډېر د نورو خلکو څخه ډېر متفاوت دي. نو ما د ځان سره تصمیم ونیول چې باید دغه ډول یو خلکو ته خدمت وکړم او د علم او تعلیم دروازې دغه ډول یو خلکو ته زه خلاص کړم. نو ډېر کوشش مې وکړه، ډېر جهد و جهد مې په دې کار کې وکړه، د خپل کورنۍ سره مې مشوره وکړه، د هغې رضایت مې حاصله کړه چې زما سره مدد وکړي تر څو چې د کلي د مشرانو سره خبرې وکړي. هغوی هم د کلي د مشرانو سره خبرې وکړه، د کلي ملک یې وغوښتل او د هغه څه بانفوذ خلک چې وو د هغوی سره مشوره وکړه تر څو چې په ډېره مشکل سره هغوی په دې خبرو باندې راضي کړه چې هغوی خپل نجونې پرېږدي چې زه ورته درس وښایم. ما هغه خلکو سره خبرې وکړه او هغوی مې په دې کار باندې پوه کړه چې تعلیم د نجونو لپاره ډېر ضروري دي، باید دوی په هر شکل چې کېږي تعلیم زده وکړي. او ما هغې خلکو سره وعده وکړ چې زه دوی څخه هېڅ ډول فیس نه اخلم، بلکې خپل د طرفه دوی ته څه چې درسي مواد وي هغه زه خپل طرفه دوی ته په وریا ډول ورکوم، صرف تاسو اجازه ورکړئ. په ډېره مشکل سره مې د مشرانو څخه اجازه واخیستل او تر یو زړې خیمې لاندې مې درسي پروګرام شروع وکړه چې ما خپل له طرفه هغوی ته قلم کتابچه څه ضروري شیان و هغوی ته مې ورکول. کله چې ما دا کار شروع وکړه دلته په هغه په شروع کې یو اته زموږ خپل د کورنۍ او یو څه نجونې د ګاونډیانو وو چې په هغه خیمې کې حاضر شو او ما هغوی ته د سکول شکل نه بلکې د یو کورس سوادآموزي په شکل هغوی ته مې درس شروع وکړه. درسي پروګرام مې په داسې یو طریقې سره مخته بوتله چې ډېر ژر په ډېر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل او هغوی رضامند شو چې خپل اولادونه خپل لورګانې دا کورس د تعلیم دپاره واستوي. ما هم د شپې لخوا درسي پروګرامونه جوړول او په هغه درسي پروګرامونو کې دوی ته دینی مسایل د دوی د کورنۍ کوم تعلیم چې وو هغې مې ټول پروګرام جوړول او دوی ته مې تدریسول، نو ځکه زما دغه کار د خلکو ډېر پسند شو، د ټولنې خلک دا کار ډېر وستایل تر څو چې دغه درې کاله دا کار دوام وکړ. او داسې ده چې مخکې زما د راتګ نه د انیسر د ادارې دخوا د هلکانو د مکتبونو سره سره انجونو ته هم 15 بلډنګونه جوړ کړي وو چې انجونې په هغه کې لاړ شي او تعلیم حاصل وکړي، مګر 14 کاله تیر شوي وو، په دا 14 کاله کې یو مهاجر هم حاضر نه وو چې د دې لور مکتب ته لاړه شي او هلته تعلیم حاصل وکړي. کله چې ما دلته دا پروګرام شروع وکړه او د دې نه درې کاله تیر شو، په درې کاله کې د دوی په ژوند کې ډېر تبدیلي راغله، خلک ورځ په ورځ لیدل چې د دوی انجونې تعلیم یافته کېږي، د دوی په روش کې، د دوی په اخلاق کې، د دوی په لباس کې او د دوی په کورني ژوند کې ډېر مثبت تبدیلي راځي.
اکیلا وایي اوس افغانان د پخوا په نسبت د تعلیم او زده کړو سره مینه لري او غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي.
طبعا معلوم داره خبره ده چې کله په یوه ټولنه کې د انجونو دپاره د درس او تعلیم زمینه مساعده شي او هغه انجونې د مکتبو ته لاړه شي، هغوی حتما د هغوی په ژوند کې مثبت تبدیلي رونما کېږي، هغوی په ټول ژوند کې یو بدلون، مثبت بدلون راځي. نو کله چې د دوی فامیل یا د دوی پلرونه، د دوی میندې دا مثبت تبدیلي وویني، حتما هغوی خوشحالیږي، حتما په دې خبرو باندې راضي کېږي چې خپل اولادونه هم سکولو ته واستوي او د دوی اولادونه راشي او تعلیم وکړي.
اکیلا آسیفی وایي دا غواړي افغانستان ته لاړه شي او هلته د جنکو د تعلیم لپاره خپله مبارزه پر مخ بوزي.
زه خو یو معلمه یم، زما لاره معلومه دي چې زه به د ژوند تر آخره پورې زه به انجونو ته تعلیم رسوم. خو زما اصل پروګرام داری چې زه د یو کال بعد کابل ته لاړ شم او په افغانستان کې هغه خلک چې د جګړو له امله بېځایه شوي دي او مهاجر شوي دي یا هغه مهاجرین چې د پاکستان او ایران افغانستان ته عودت کړي دي، د هغو انجونو دپاره تعلیمي پروګرام شروع وکړم، د هغه محرومو کډوالو لپاره چې هغوی سکولو کې دسترسي نه لري، هغوی خپل انجونې مکتبونو ته نشي استولی، زه غواړم په هغه ځایو کې خپل دغه تدریسي پروګرامونه جاري وساتم.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، د خدای په امان.